پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهیدا ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په کابل کې د اصولې مشورتي جرګه نن له په کمیټو کې له بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته ریپورټ لرو نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له رضوان مراد نه اورو
السلام علیکم په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر ربر عبدالرب رسول سیاف وې تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نیوي د دې جرګې وروستي اعلان به خبرونه کړي د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندر کې د جدي بندر ته نږدې د ایران یو کشتي وژغورله د خبرونو تفصیل په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خبره نه کړي ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورم ورځ د کاري کمیټو غړو ته وکړې
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو
خاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په پلوي کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي دا جرګه اجرایی رئیس عبدالله په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشر دراتونکو ټاکنو دولسو نوماندانو تحریم کړی ده طالبانو هم دا جرګه یو توطیه بللې ده د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو لمرستيال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د یو نوي خونځي د جوړېدو خبر ورکوي د دې ولایت د خونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته ویل دغه خونځي چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیون ډالر په مالی مرسته جوړ شوی اته درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري د نوموړي په وینا د کلیسا چې د قاضي په نوم یاد شوی ده په دوه وختونو کې د شوخوا زرو زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندر کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلې او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه دا پیښه د جدي جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کشتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرشتې ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي ټانکر ټرکر وپانه چې په نړۍ کې د کشتیو حرکت ساری اټکل کوي چې د کشتۍ 1,200,000 بیرله او متیل لګدول ایران وایي له سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د خو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره شر اختلافات پای ته ورسوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې ویل چې تهران له قطر کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري د غو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایی چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورمه ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. دا جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوي نه ده، بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي.
دا چې په ګر وکړ چې زمنګ راکستا سو راګد من دې ځان نه کوم هنجره نه لرم، نن د زمنګ هنجره تاسو ته تسلیم ده، ستاسو د پاره به د زمنګ هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، لځان من هیڅ شګل دي
د خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګ د جرګې د نننې غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا بم باورې چې د شیخ سید په نوم د کندهار د ایتمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنې له وجې داخلي بي ځای شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورمه ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلام مشورو لپاره ورغوښتې ده، په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې، البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه به نن پای ته ورسیږي کنه. دا او نور مسایل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به لته سو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو دا ورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان د لاتر اوسه پوری تر ډیره د کمیټو مسولین چې خپل راپورونه وړاندې کړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري، حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پیونه شي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې بحثونه کړي هغه وړاندې کوي. لدې نه وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګي رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونه درلودي، ویل چې د جرګي اعلامیه چې سبب صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه تراغه پوري به ورستې نشي، چې تر څو د جرګي د ټولو غړو د جرګي د ټولو کمیټو نظریات پکې وانه خېسل شي او دوی په ټول متفق نشي. خاغلی سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګي واورز نور وغځي، د لکه څنګه چې 13 ورځ د افغانستان د سولې د نشه رئیس محمد عمر داوودزی ویلو چې شاید جرګه یو یا نیم ورځ وزنډیږي مودې وغځول شي. سیاف هم نن کڅوم په ښکاری ونه ویل، خو د خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګه د جرګي ورسته ورځ به سبا توي. خاغلی سیاف کڅوم په خپل نننې سرګندونو کې د تحریمونکو پاړه باندې څو نه ویل، خو وړاندې د سویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګي په ورسته ورځ باندې تحریمون کې هم د پای په غونډه کې برخه واخلي. هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي همداشان د ولسمشري دولس کاندیدان چې دغه جرګي تحریم کړي ده. خاغلی سیاف په خپل خبرو کې یو اربیا پټنګار سره په نننې خبرو کې پټنګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډه تر غری دی او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. دست فکر بکش از من رکس تا سوخه کدم، من دیزان نکو مهانجره نلر، من دست من هنجرم تازو تا تسلیم ده، ستاسو د پاره به د ازمن هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، له ځانه موږ هېڅ شکل د جرګه نه بیرون نه باسو.
خاغلی سیاف انسب همداشان د جرګي غړو ته په خطاب کې ویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نه وي شوی، نو دته د راشي او دته دی وی چې دا به غم وکړي، دا به په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکړي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري، دوی به خپل کاري رپورټونه وړاندې کوي. لاغې نو سببیا ورستی جزئیات لاوریدل سره د ورځې په پای کې شریک کو. بلې انسر
ډیر زیات مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم اوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسی او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یو اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لسکونو زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربې وکړي چې پر مهال د کندهار ښار د نور خونځو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. و صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
څوارلس کلن رحمت الله چې پلار یې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړی کوي. رحمت الله د سه شنبه په ورځ د ساينسي مزامینو د پرانیست نندارتون پر مهال د کیمیا بریالي تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساينسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
کچېر مور په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه د ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جورسي به تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نیمی په نوم د کندهار یو شوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوی نسل د شعر روزنی لپاره لازمه ده چې د نظریز د کړو ترڅنګ پر عملیز د کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجې نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي دی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دی یا نور شونځي چې دی هغه د دوی د فعالیتو څخه خبر شي او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخې لري یو برخه دا ده چې هغه کسان چې تولید کړی دی هغه خوشاله کیږي تشویق کیږي بل نور به وهڅیږي ودی ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې د مهال تر زور زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي د مهال د لوړو زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتو د تمویل برخه کې د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیم ماشومان د روزنی یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته. راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 208 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1390 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسولین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې وویشو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات تجربه دولتي ځمکه چې د یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 208 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي د دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پروان ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بې ساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږکال زمونږ په هره برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغدارۍ بخش دی او همدارنګه د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی په ټوله کې به زمونږ حاصلات انشاءالله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي. هم کیمیلی هازا او هم د کیفیلی هازا به زمون محصولات خوي.
د ښاغلی سیدی په خبره هر کال لدغ ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولېږي چې خ نړیوال بازار لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی اماراتو سره د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د خکېدو غوښتنه کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. ساروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغوی دا هم غوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د دغو عربي هیوادونو او قطر اړیکی هم له ډیره وخت راځي ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې، هیله څرګند کړ چې د تورت اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوس پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خو ملاتړ کوي او په همدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر ترنګلې شوې؟
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته له دې چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ور وړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی و. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي، او لکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هیوادونه دې بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ییز رقیبان دي، د اړیکو ښه کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي یو بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدې له بندره 70 کیلومتره لرې و، او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې څلرویشت ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2016 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لوري حلال شوي 1000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربی امارات او سعودي سره اړیکې خېکړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادي رادیو نوري.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنې لوجی داخلي بيزه شوی کډوال د مرستو نه ترلاسه کولو د سرپناه نه لرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بيزه شوی کډوال چې د فاریاب، سرپول او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف ښار ته او د بلخ ولایت زینو نور ولسوالیو ته بيزه شوی شمیري زرګونو کسانو ته رسیدو، د اجلو بشري مرستو غوښتنه کړي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنۍ سبب شوی چې سباندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بېځای شي. اکثرا دا داخلي بېځای شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تېروي. د نامنۍ له کبله د بېځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بېځای شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي.
فرداوس هستم از سرپل. بجو شده سیلاب زدگی
ها فرداوس هم له سرپل څخه دلته به ځای شو یم. سرابون و زپلو او ډیر زیان من کړلو، تر دمه مختم راست نه دي تر سره شوی.
ما ولسوال قیصر از ولایت فاریاب آمدیم.
زه د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تیریږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک کوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړی یو. هیڅ هم تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنۍ له کبله د بې ځایه شویو د شمیر د 2 کلونو ترمنځ ثبت رسولی دی. ښاغلی قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوې دي. هغه وویل
خب در مجموع د 2 سال خو 4000 ما داریم.
تر دمه په دې 2 کلونو کې موږ 4000 کورنۍ ثبت رسولې دي چې دا د نامنۍ لوچه لا فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته به جای شوی دی او دو طول و تموک اردین امرست رسولی دی. ده بلخ ده سکتوری ریاست ده معلومات پر حواله چه پا ده ولایت که ده روسته و سلابون و لواچه چلور زرک کورنه زیانمنه شوی دی. چه یو برخه هم ده نامنه لواچه بلخ تا ده به جای شوی کدوال برابره وی. موچی په بیبزای. از دی رادیو بلخ.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچې، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په ښوونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي یې هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خطیس خپلې وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلې دی، دا جګړو د کړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس اوس راځي. هلته سبق وایي دونه کې باران سي، اوبه راسي دلته په سیند کې ودرېږي، درس سره ډېر دغه دي د مخامخ دي، دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دي نړېدلې دا مکتب. همېل دغه جګړو طالبان رااله جنګ دغه جګړو د همېل دې سکول پنځه کاله کې جمهور زده کړې صبر تخصي د یو پلاس ولې ته مهاجر سی، بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیرا مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم زده کړې کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي. رحیم الله د همدی ښوونځي سرښوونکی دی او په همدی ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستي بلکې ښوونځي نه ده لوستي. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمند دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتا مر بس په یو مکتب سره نه باسو په یو په یو تا باندې اصلي نو تا استا نه د ناس ځای استا، نه پرشن استا، نه کلمان استا، نه کتابچ استا. د هر کوان څه چاغه دوس دولسم دوس لري، د هر کوان څه چاغه کتاب لري لانه پاغه د ساول له شروع په د دا جو ګو په محل نه په دا شونځي کې پرش پاته دی، نه د دا شونځي سربیره په پاته دی، نه نه ګډر پاته دی، نه خرڅ پاته دی، په پکه نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اوروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې. نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې یادونه کړه، داتې غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي، دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي نو وزارت سره خته یو
د پهونی ریاست چارواکو د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نور لاملونو لوجی دوه یا نور شونځي مطلق د زدکونکو پر مخ تړلې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې شونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونو ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستان زموږه غږ آزادۍ راډیو ناوړی. اوس هم یو وار بیا رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نوي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پورزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د پروان چارواکي په مرکز چاریکارو کې د ونیوي خونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنې مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوروز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې تاسو زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدلای شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل که هر کله وغواړي کولای شي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا تفصیل مولولي. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. اوس هم راځو نیوز پروګرام ته. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه د مخکخه زی خبرونه ته خره خلاصت ز فرشته غنی ما ور سره زما همکار عفیفه ساکب د خبرونه د سول مشورتي لوی جرګی کې د خزو حضور او همدارنګ د حقوق غوښتنو تزنګړی شوې ده. په خبرونه کې را سره بیل بیل میلمانه حمله رو
ما هم به نوبه خود سلام عرض میکنم. شنوندای عزیز خسته نباشین و در برنامه دو ساعته لایو رهبران زن در خدمت شما قرار داریم.
او مدرنو اوریدونکو باید ووایم چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر اشرف غني په حضور کې فایل شوه. دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غني لخوا رابلل شوې ده. په دغه جرګه کې د افغانستان له ولایاتو او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لاستازو نږدې 3000 تنو په کې ګډون کړی دی او ویل کېدل چې 1.5% باید په دې غونډه کې یا په دې لویه جرګه کې خزی وي. خو ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په دې تاکید وکړ چې لدې 1.5% د خزو حضور پورته شوې دی. فایل فرزانه کوچی څخه کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې څخه د تلیفون پر لیک را سره ده. اغه کوچی ک په دې اړه ته وایي چې اوس مهال د لوی جرګې غونډه څنګه روانه ده او دغه خزي د کوم ځایونو څخه راغلي دي، د بیلابیل نهادونو څخه دي کنه یوازې د دولت او حکومت استازي دي؟
یقینا دغه خزي د څلور دیش ولایتو څخه موږ د خزو ګډون لرو دلته. او همدارس باید وایم چې اکثره دوی په دې کې داسې چې مدني فعالیت نه دي، ټولنیز فعالیت نه دي، د خپل ټولنې سیمې او کلی او باندو په هغه کې فعالیتونه لري. نو موږ ورته نه شو ویلای چې دوی حکومتي یا مامورین دي یا دولتي کارکوونکي دي، بلکې له هرې کټګوري نه خزي دلته لرو. اکثره هغه دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، په شوراګانو کې دوی کې فعالیتونه کوي.
خانم کوچی، تا به حال خانمایی که شما گفتین که از 30% بیشتر به نظر میخورن، آیا میشه که مثلا در حدود چقدر باشه از 30% بیشتر؟
در حدود 35 الی 40%، یعنی تقریبا یک جیتی از سالار مکمل میبینیم خانم ها هستک و همچنان به گونه فردی در بین سالار هم حضور دارن به این مانا که 30% بیشتر و شاید 35 یا 40% شاید باشن.
دیر مننه آغلی کوچه کور مادم.
تاسو نن مننه شکر.
د مشورتي لوی جرګي څخه به یو بل میرمنه هم د ټلیفون پر لیک ولرو آغلی امنا مایار چې هغه هم حالت د خزو د حضور پاره راتوي او د چکم کارونه شوې دي.
فکر کوم چې تماس برقرار شو. بله خانم مایار سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشید. من مطمئن هستم تا به حال کارهایی که شده از مو ابتدا سهم زنا و آمدنشان به این جرگه و سهم دادن برشان این خودش نماینگر از این است که زنا با مردا سهم و رولشان به این جرگه بسیار مهم بوده، از این خاطر برشان سهم داده شده و کاملا در فضای راحت و آرام نظریات خود خود داشتن، چنانی که در خود کمیته ها در کمیته ها هم تناسب جندر مد نظر گرفته شده، خواهرای ما هستن که تنظیم میکنن و تسهیل کننده هستن و هنگ کننده هستن در کمیته ها که با اونا همکاری خواهد کردن.
تاسی کم نظریات لره کم وراندیزون لره چه اقا باید پا پام که اونی ولشی؟
در با دیدوی نظرونه ویزه که چه موده ده پانوان چه ده سهولتون هم دوی تا آماده کردی یا مدیر آغوشی دی دی جرگه تا دلتا زکا چی ملی جرگه دا نظریات به طول دی دوی دین دست آوازه وی چی مخی لمخی نکتان تاکل شوی دیو نکو هیگم دا دولتی کسانی داغا طول آوازه حتی محض آوازه دی ملی پروسه دا کاملا دی خلکو وانده دا پتی ده خلکو د استاد وانده ده پکه او دوی برازی خپل به پختن مطرح کوي، خپل به بحثونه کوي، دا غونه به نتیجه گیری کوي او په هغه به پراتون کې ته بحث کیږي او دا هغه ګام دی چې د مخالفینو خوا اخیستل کیږي د سولې د راتګ په خاطر دا مقدماتي جرګه ده چې ان شاء الله که د خدای رضا و دا بلار هوارکی د سولې راتګ ده، دا بلار هوارکی د دواړو لورو په یو میز کې نفوته.
که تاسو د ټولنې د یو فعال غړي په توګه راته وایئ چې ستاسو سره کرښه کومه ده او کوم غوښتنې لرئ چې باید هغه له طالبان سره د سولې په موافقه کې هغه وړاندې شي؟
البته سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی او بنسټیزه اړتیا یې ده په اوسنۍ شرایطو کې، ځکه چې څلوېښت کلنې جګړې کاملا ټول افغانان نور ستړي کړي دي، نور د جنگ نه ستړي شوي دي. زه د یوې مدني فعال یا د ښځو د حقونو د فعال په صفت د خپلو نورو خویندو تر څنګ سولې ته خوشبینه یم یا سولې ته ښه نظر لرم چې سوله راشي او سوله د هغو تیرو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ غواړو. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي دا د ډېرو زحمتونو او زیار ګاللو له وجې دي، که د تعلیم او تربیې په وخت کې په برخه کې دي، که د روغتیا په برخه کې دي، که د ښځو ونډه په ټولنیزو برخو کې په سیاست کې په پرېکړیزو یا تصمیم ګیریو کې د دوی ونډه ده، د دغو ټولو لاسته راوړنو په حفظ سره موږ به هغسې ګامونه اوچت کړو د سولې د راتګ لپاره چې د دواړو خواوو په کې موافقه وي او دغه لاسته راوړنې په کې حفظ یا خوندي وساتل شي.
خو ځینې کسان لا هم په دې اندي چې کومې ښځې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کړی دی دوی اندېښمنې ښکارېږي.
زه پوه نه شوم اندېښمنې یعنې د څه په خاطر
د دوی نظرونه دومره په پام کې ونه نیول شي یا هم هغه غوښتنې چې دوی لري هغه په پام کې ونه نیول شي، ځکه حضور یې کمرنګه دی نسبت نارینه وو ته؟
زه چې ګورم نن چې کله جرګې ته زموږ استازي را روان و د ښځو حضور پاخله د رنگین دی په کې زیات دی، دا به وخت معلوماتي او څرګنده کړي. هیڅ اندېښنه به موجوده نه وي، دوی به په خپله په آزادانه توګه خپل نظرونه وړاندې کړي او انشاءالله چې هغه طبعا هغه غوښتنې چې د اساسي قانون مخالف نه وي او زموږ تیر لاسته راوړنې په کې حفظ وي، د دې په وړاندې به
دوستانو زه وایم چې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د دولس ولسمشری نوماندانو په ګډون ځینو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې ده چې دوی بیلابیل دلایل لري د دې لپاره او بیلابیل غوښتنې او وړاندیزونه هم لري. نو په خبرونه کې به بیلابیل اړخونه ولرو او د ښځو د حضور په اړه به هم د هغوی سره خبرې اترې ولرو. همدارنګه دا چې ځینې کسان لا هم په دې اندي چې هلته به د ښځو حضور نمایشي وي یا هغه نظرونه چې دوی وړاندې کوي یا کومې رایې چې دوی وړاندې کوي هغه به د نارینه په پرتله کمې وي او د دوی غوښتنې به په پام کې ونه نیول شي. تاسو په همدې اړه کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دغه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه د مشورو د اخیستو په هدف د ښاغلي غنی لخوا رابلل شوې ده. ویل کېدل چې باید دیرش سلنه ښځې وي، خو هغه کسان چې هلته ګډون کړی دی او د ولسمشر غنی د خبرو په اساس د دیرش سلنې څخه د ښځو حضور لوړ شوی دی، خو لا هم خلک اندېښمن دي او په تیرې ښځې اندېښمنې دي چې د نارینه په پرتله د دوی حضور کمرنګ دی. او درنو اوریدونکو، بیا هم وایم چې دغه د سولې مشورتي لویه جرګه موافقین او مخالفین لزان سره لري. په تیرې ښځې هم بیلابیل نظرونه لري، ځینې وایي چې په هر قیمت وي سوله غواړي، خو ځینې بیا خپل وړاندیزونه او سرې کرښې لري. د هر چا سرې کرښې بیلې دي. مدني فعالان هم په دې نظر دي چې دیموکراسي، د ازادي بیان او هغه کومې لاسته راوړنې چې ښځې په اتلسو کلونو کې لاسته راوړي دي هغه باید حفظ شي. د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. باید ووایو چې ولسمشر بیلابیلې ویناوې په دې مشورتي لویه جرګه کې درلودې چې د ښځو په اړه هم وویل او دای هم ویل دي چې د حکومت استازي چې کوم دي او د سولې په دې مشورتي لویه جرګه کې چې ګډون کوي هغوی به یوازې نظارت کوي، هغوی نشي کولی چې رای ورکړي او یا هم خپل نظر څرګند کړي او پریکړې وکړي. پریکړې د ولس په لاس کې دي او هغه کسانو چې په ګډون کړی دی. یو اړیکه به راواخلو، وګورو چې څوک دي. مهرباني وکړي، څوک یې له کوم ځای څخه زما غږ له ځان سره لرې؟ څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ یاسین له زابله. مهرباني، څه نظر لرې د سولې د مشورې تی لوی جرګې په اړه او د ښځو حضور؟ خغلی یاسین، که سم موقعیت غوره کړی نو دا بخی ډیره مننه تاسو دې ژوندی وای. بیا به هم اړیکو ته ځواب ووایو او د خلکو نظرونو ته. مهرباني. د رادیو غږ مو ښکته کړئ تر څو ستاسو غږ مونږ ولرو.
بالکل، تاسو ټول اوریدونکو ته خوشاله به یو خبرونه پیل کړي.
ډیره مننه. تاسو څوک یې له کوم ځای څخه؟ ریحان له خوست. څه نظر لري د سولې د مشورتي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه؟
بالکل، کته ته دا چې د خدو غړو تاریخ د دم پټ کړه ده. نو زه باور لرم چې د خدو لاسته راوړنې د خدو اته ول اتلس کلمه کې لاره دي ځکه په پکې خوندې او ان شاء الله په دې فکر کې چې یو فکر لري ان شاء الله زه باور لرم چې دا به شي مشورې ورکی
بله، تاسو څه فکر کوئ د ښځو کوم لاسته راوړنې باید خوندي شي؟ بله، ډیره مننه ښاغلی ریحان له خوسته.
خب دوستان عزیز، یک مهمان ما که تازه با ما پیوستند، آقای احسان الله حیات، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنون.
آقای حیات، لطف کرده بر ما کم معلومات بدین در مورد امی لوی جرگه مشورتی صلح.
بسم الله الرحمن الرحیم. لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اهداف خاص برگزار شد و حضور گسترده اعضا را داشتیم که اونها قبلا پروسه انتخاباتشان صورت گرفته بود. امروز افتتاح شده و 4 روز ادامه خواهد داشت. 2 روز دیگر روی آجندا صحبت خواهد شد و همچنان 1 روز آخر که اختتامیه می باشد. این جرگه به خاطر مذاکرات و به خاطر تعریف صلح و همچنان راه‌های چگونگی رسیدن به صلح تحت پوشش قرار میده و موضوعات به گونه گسترده با اشتراک اعضا که از 34 ولایت افغانستان و از تمام ولسوالی های این ولایات اعضا انتخاب شدن و ایجا نظرات خود مطرح میکنن، این جرگه به پوشش خواهد پرداخت.
خب قرار که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیشان شنیدیم که اونا گفتن که در حدود 30% از زنان قرار بود که در این روی جرگه اشتراک داشته باشن، اما چیزی که بیشتر آل به نظر میخورن. خب اگر این فیصدی بیشتر می بود، چرا 50% بر زنان در نظر گرفته نشده؟
پروسه چنانی که شما میگین محدود نبود. به این معنا که ما معیار در لوی جرگه مشورتی صلح 30% از خانم‌ها تعیین کرده بودیم. اما این که بیشتر از 30% اشتراک میکنن، هیچ محدودیتی قبلا وجود نداشت. یعنی تعداد خانم‌هایی که اشتراک کردن و علاقمند بودن به این که در انتخابات شرکت کنن 30% بود، محدودیت داشت، اما بیشتر از او باز کدام محدودیتی وجود نداشت. یعنی اگر 50% یا 60% اینا شرکت میکردن، کدام محدودیت ما نداشت.
یعنی اگر در نظر گرفته میشد اما 50%، چرا در اول 30% در نظر گرفته شده؟
مشکلی است که اگر یادتون باشه بسیار زمان اندک ما برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح داشتیم و انتخابات یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده هست، یعنی به معنای ای که یک کم زمانگیر است. ما 30% به خاطر تعیین کردیم که بیشتر انتخابات ما به سطح ولسوالی ها بود و به ولسوالی ها خانم ها حضورشان در انتخابات بسیار کم است، گسترده نیست. 30% ما حداقل تعیین کردیم. اگر ما 50% حداقل تعیین میکردیم، شاید ما به او چیزی که میخواستیم، یعنی حضورشان رو میخواستیم، شاید نمیتونستیم داشته باشیم، به خاطر از اینکه از ولسوالی های دوردست، از قریجات، وجه محدودیت های فرهنگی و بالاخره شما بیشتر در جریان هستین که قرار داره.
بله، خیلی حیات، چه فرقی که او کچیری ده خزو حضور رو 50% اعلان شوی وی او بیا وروسته که کمو هم گدون کرده و بیا به خزو تا ده اندیخنه نوی وروسته بیا ستون زده و چه خزو خپلا حضور نده کرده، خوست ده خزو اندیخنه ده چه ولی دیرش سلنه خزی دی؟
هر پروسه کلا چه پلا را چه ولکی گی هغا یو هدف لری، مشخص هدف لری. کچیری موگ 50% خزو تا برخه ور کرده وی او ده غم ایار مو نوی پورا کرده، بیا خپلا یو لوی استون زواد هغه خپل مخته. خو په دې صورت کې هم هغه ډیر سلنه چې موږ تعین کړی او په دې خاطر چې د کلیو څخه د ولسوالیو څخه مو خلک راغوښتي، یالته محدودیتونه ډیر دي، په دې خاطر هم فکر نکوم چې کوم کانفلیکټ وي په دې کې. په دې خاطر
ممنون. بعدن به شما برمیګردیم.
اغلی آریان یون رساله ده.
بله بله،
تلفون پر لیکه ده. اغلی یون، دیر مننه چیز مونگ تلفون تا ما زواب را کرد که چیری اوائی چه تاسی ده ده سولی ده مشورتی لوی جرگی پاره چه نظر لره، کومی موضوعات باید په نظر که نیول شوی و چی ندی نیول شوی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طول آوریدون کتا و استاسو درنو ملمنو تا سلامون اونی که هیله.
منګه د هر ډول پروسی د هر ډول غوندو د هر ډول د کانفرنسونو چې د سولې په برخه کې موثر واقع شي موږ د دوی طرفداري کوو او غواړو چې زر تر زر سول افغانستان ته راشي. خو موږ هم وایو چې هر هغه عمل چې بیا د سولې په مقابل کې خن واقع کیږي او غواړي چې د سولې پروسه سپوتاش کې د هغې په مقابل کې هم کلک غبرګون ښیو او ودرېږو. نو موږ وایو چې کچیر په داخل کې او په بهر کې هر ډول کانفرنس هر ډول غونډه د سولې دراوست په خاطر دی او هغه کسان یا ګډون کوونکی یا د دې هغه کسان چې دغه غونډه مخې ته وړي کچیر دوی غواړي چې په صداقت سره غواړي چې سولې په افغانستان کې راشي موږ د دې ټولو هر کله کو او تر څنګه ولاړ.
بله که دارته وایي چې تاسو کوم موضوعات په پام کې لرئ چې هغه باید د سولې په مشورتي لویه جرګه کې پری بحث وشي او په پام کې ونیول شي د خزو اندېښنې په دې ورستیو کې سخت زیات شوې دي.
زه فکر کوم چې د خزو په برخه کې یو تعداد کسان دي چې هغه د شوار په ډول د خزو حقوق ماتراتي او دوی غواړي چې د خزو د حقوقو نه یو ډول بهرهبرداري وکړي. زما په نظر د خزو حقوق تر اوسه پورې په افغانستان کې هیڅ په اصلي ډول سره مراد کړی نه دی. په دې څو کلو کې چې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل د خزو په نامه مګم بدبختانه چون هم دا اوس زمون کمپاینونه تیر شوي دي او زه د ولسونو سره په تماس کې ما یعنی زه په چین ولسوالۍ ته د شینوارو لاړم. زما یو خور ما ته خپل فرخ کاره که د سر یې خطۍ ټول ټکېدلی و. هغې وویل چې موږ د سکولو د اوبو د پاره درې کیلومتره لار وهو تر څو یو د سکولو د اوبو د پاره دومره لار وهو نو د دې د سر یې خطۍ ټول ټکېدلی و. که چېرې واقعې د خزو د پاره په دې دومره کلونو کې کار شوی وای نن به زما د وطن ښځه د یو غره په اوبو د پاره دومره لالهاده او سرګردانه نه وه. دا چې ځینې خویندې زموږ په ښاریاتو کې انجوګانې لري او پروژې لري او د ښځو د حقوقو نه د شعار په ډول استفاده کوي او د دې د خاطره چې دنیا ته ځان وښایي چې موږ ډېر ډیموکرات یو او همداسې ځان ښکاره کړي د دې د خاطره چې فن لاسته راوړي د ښځو د حقوقو نه شعار په بڼه استفاده کړي. زه په دې باندې متيقن یم چې موږ د ښځو حقوق غواړو خو هغه غربي ډیموکراسي زه افغانستان کې نشم تمثیلولی چې په نورې نړۍ کې ده او نه هغه تنګ نظره سیاست د ښځو په برخه کې زه غواړم چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور.
بلې اغلې یعنی کوم کار باید شوی وای په کومه برخه کې کار شوی وای ډېرې ښځې وایي چې د ښځې باید اصول وروسته تعلیم وکړی شي
د خوځو لپاره اوس زما په وطن کې د خوځو لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د تعلیم د هغه صحت په برخه کې دي هغه متمهیا نه دي. یعنی د نړیواله ټولنه راغله افغانستان کې په میلیارډونو ډالر مصرف کړ خو دوی فکر وکړ چې کابل افغانستان دی. حال دا چې افغانستان ډېر لږ پرتې سیمې لري. هلته اول د خپله د کابل په ششکروي کې که موږ وګورو زموږ خویندې د دې نه دې باندې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنې څه او صرف او تویل شوی دی. صرف په خاریاتو کې په مجللو هوټلونو کې په سرینا کې په کانټیننټل کې کانفرنسونه نیول کیږي اتم د مارچ منځل کې خو نن چې بګرامو ته تلار شي چې د کابل یو برخه نه زما ښځه په دې نه پوهېږي اتم د مارچ یعنې څه زما حقوق یعنې څه. یعنې زه وایم چې کار وشو په ښځو دپاره خو ډېر په شواري ډول وشو هغه اساسي کار د خویندو دپاره چې باید ټولنه دې ته اماده شوې چې ښځه ومني ټولنه دې ته اماده شوې چې د ښځې حقوق ومني. هغه متاسفانه په دې څو کلو کې اوس تر سره نه شول او نن چې زموږ یو تعداد سیاسیون او یو تعداد خویندې چې هماغه چې د ښځو د حقوقو نه صرف د شعار په ډول استفاده کوي دې هر چېرته چې کېني بیا وایي چې موږ سوله نه غواړو ځکه د ښځو حقوق د پښو لاندې کېږي. همدا اوس په جنګ کې یعنی ډېره بد تاثیر چې په کړه ډېره چې زیانمنه شوې هغه د افغانستان ښځه ده. یا یې زوی د لاسه ورکړی یا یې خاوند د لاسه ورکړی یا یعنی بدبخته او په سلو غمونه اخته زما د وطن ښځه ده.
په هر صورت کې د سولې راتګ به د ښځو درد دوا کی
ولنه د ما په تر کې امنیت راشي نن زما په لری پرتی سیمه کې امنیت راشي. هلته پروژې دي هلته مکتب جوړیږي هلته کلینیک جوړیږي هلته نورې پروژې چې زما د ښځو د ژوند باندې مثبت تاثیر کوي شي هغه ته جوړیږي. نو د دې سره زما خپل د ښځو ژوند ډیر مثبت تاثیر کوي.
اغلی یون خوځینی ښځې بیا په دې اندی چې کله طالبانو په افغانستان کې حضور درلود هغه وخت دوی نشوي کولی چې تعلیم وکړي تحصیل وکړي داند او فعالیت ولري دغه پاړه اندیښنې څومره رښتینی دي او پرته له استثنا که سول راشي او د دوی وړاندیزونه په پام کې ونیول شي؟
غواړو منګه ازادي غواړو کچېره طالب راځي کچېره حکومت یا هر څوک چې راځي هغه باید خود ته د افغاني کلچر په چوکاټ کې او د اسلامي اصول په چوکاټ کې ازادي او حق ورکي. خو صرف خبره دا ده چې طالب هم باید خپل په پخوانی دریز باندې خپل پخوانی سیاست باندې ټینګ ولاړ نه اوسي، هغه هم باید خپل په دریز کې او خپل په سیاست کې تغییر راولي. که چیرې دی هم بیا هم په پخوانی دریز باندې ولاړ وي، زه فکر کوم چې بیا هم د دې حکومت یا که د دې افغانستان ته راځي او دلته ګډون کوي، بیا به هم د یو ناکام پروسې سره مخامخ شي. نو د دې له خاطره موږ غواړو د ښځو حقوق غواړو، خو صرف په دې شکل یې نه غواړو لکه زه چې زموږ ځینې خویندې دا مطرح کوي او وایي چې موږ هغه غربي ډیموکراسي غواړو چې په نورې دنیا کې ده. موږ هر څه غواړو، غواړو د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
خانم یون ببخشین، میخواستم یک سوال ما هم بپرسم که پیشتر آقای حیات گفتن که 30% از خانما حضورشان در این لویه جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته شده بود، بخاطر بدلیلی که در بسیاری از قریجات و ولسوالی ها خانم ها با محدودیت های روبرو هستن و شاید نمیتونستن که اضافه تر مثلا شرکت بکنن. به نظر شما چی گونه است؟ آیا در قریجات ولسوالی ها خانم های وجود دارن که بتوانن شرکت بکنن و از حقوق دیگه خانمایی که در چارچوب خانه، در چهار دیواری خانه محدود هستن از اونا دفاع بکنن و سخنانشان برسانن به گوش مسئولین؟
بله، خوزه دومره دی گدون تا خوزه امیدواره نیم از درم چی بیا هم اما شواری خبری او سمبولیک حالت خوزه نوسی چې د کلی او باندې نه اکثره خو اول خو زما خپل ولسوالۍ د داغې کې چې نډیره پرمختللې ولسوالۍ د پنینګرار کې او ټول خلک هم تعلیم یافته دي، هغه ولسوالۍ نه زما یو ښځه حاضر نشله چې ریشي مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. بیا وروسته داغې د ښار نه یو ښځه وټاکله. نو که چیرې اول ما تاسو ته وویل چې دغسې ګډون او سمبولیک بڼه ولري، دا د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه کوي. موږ باید بنیادي ښځو دپاره کار وکړو.
به نظر شما چی کارهای باید بنیادي صورت بگیره؟ کارهای بهتر وجود داره که بتونه موثرتر باشه؟
اول باید ما خپل په ټولنه کې د پوهې سطح د ولس پورته کړو، مخصوصا د نارینه، ځکه دا یو سنتي ټولنه ده. اول باید موږ نارینه سره ډیر کار وکړو چې هغه دې ته هغه په دې باندې پوه کړو چې ښځه د نړۍ د ټولنې نیمه برخه ده او په هر سیاسي او اجتماعي او اقتصادي مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي. نو موږ باید په ټولنې باندې کار وکړو. موږ باید د ښځو لپاره ابتدایي سهولتونه د تعلیم برابر کړو. وخت چې زما یو خور تعلیم وکړي، هغه نور بیا خپل په حقوقو خپل پوهېږي. هغه چې وخت د تعلیم په بګانی باندې سنگر شي، هغه خپل پولیږي چې د ښځو حقوق یا نه تا او ته چې موږ زما نن یو بې سواده خور د فتن دیو کلی نه راولي او په جرګه کې کینه او ته چې د ښځو حقوق ماتره، هغه د خپل حقوق نه څه پوهېږي چې هغه زما حقوق څه دي؟ زه به څه وغواړم؟ ما د پاره باید کوم بنیادي کارونه وشي؟ نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې په جرګه کې د 20% د ښځو ګډون دا به یو سمبولیکي او د ښځو د ژوند په برخه کې به کم درد دوا نه کړي. نو زه وایم چې راځئ ټول په ګډه باندې د ښځو لپاره بنیادي کارونه وکړو، د ټولنې زما د ټول ولس د پوهې سطح پورته کړو، هغه دې ته پوه کړو چې یعنې ښځه هم باید په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي، هغه لپاره ابتدایي سهولتونه چې هغه تعلیم دی، هغه د صحت په برخه کې دی، نور اجتماعي کارونو کې د دې ګډون دغه شرایطو ته برابر کړو. د ښاریاتو او د اطراف د ښځو په منځ کې چې کومه فاصله جوړه شوې، کوم افراط او تفریط دی، هغه د منځه ویسو. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د ښځو لپاره بنیادي
دا ذهنیت اوس هم موجود دی په جرګو کې، همیشه نارینه موجود وي او هغوی تصمیم نیسي، ولی ښځې نشي کولی؟
بس خو موږ هم دې د خاطره وایو کنه، چون زه د خپله د ولس استازی یم، همیشه مې د ولسونو سره په تماس کې یم، تر اوسه پورې په ټولنه کې همدغه ذهنیت حاکم دی. من هیڅ یو وکیل دی او کاندید چې کله کمپاین کوو، موږ ته به ویل چې دا خویندو ته باید تاسو ووټ ورنه کوئ، کنه آخرت به ستاسو خرابېږي. موږ سره د دومره مبارزو بیا هم موږ ونه توانېدلو چې بعضې ساحو کې موږ رایه واخلو. زما یو بې سواده خور چې په یو لرې پرته سیمه کې پرته ده، د ښځو حقوقو په معنا او په مفهوم نه پوهېږي، هغه چې جرګې ته راشي هغه به دلته څه ووایي چې یعنې زه څه غواړم په دې ټولنه کې؟ ښځې حقوق یعنې څه؟ زما حق یعنې څه؟ دی به د مخالفینو نه څه غواړي؟ دی به د حکومت نه څه غواړي؟ زه وایم چې دغه ټول مسایل سمبولیک دي، که غواړو چې
یعنی شما خوشبین نیستین دیگه حضور زنان که اینجا هستن حضور دارن، یعنی نمیتونه که موثر باشه بر آینده خود خانم ها؟
نه فکر هیڅ ډول، ځکه چې دا بیا هم لکه د تیر په تیر بیا هم سمبولیک او شعاري کارونه دي بنیادی کار د خوځو د پاره
ده. ډیره مننه اغلی آریان یون د افغانستان د پارلمان غړي.
آقای حیات، شما نظرتان میشه بگوین در مورد سخنان خانم یون که اونا گفتن که این فیصدی که از خانما حضور دارن در جرگه مشورتی صلح این شکل سمبولیک داره و هیچ نمیتونه تاثیرگذاری مؤثر بر زندگی آینده زنان داشته باشه در افغانستان.
تشکر. با احترام به صحبت‌های خانم یون، من فکر میکنم که همین که 30% در نظر گرفته شده و بالاتر از او هیچ محدودیتی برای خانم ها وجود نداره یک نکته عطف است، به این معنا که اونها به صفت زن، به صفت یک خانم میاین یک تریبیون به دست میگیرن و اوجا فرصت ایره پیدا میکنن تا صحبت کنن و موضوعاتی که دارن، خواسته هایی که دارن، توقعاتی که دارن خودشان مطرح میکنن، نه اینکه به نمایندگی خانم ها افراد بیاین یا مردها باشن که اینها بیاین موضوعاتشان مطرح بکنن. دوم، مسئله برمیگرده به این که ما 30% تعیین کرده بودیم و گفتیم، بازم میگیم که کدام محدودیت فراتر از او وجود نداشت، میتونستن بیشتر شرکت بکنن. پروسه حضور زنان در بخش های مختلف، حوزه های مختلف یک کم زمانگیر است و ما نیاز به فرصت داریم. ما نمیتونیم که همه چیز خلاصه بکنیم به سطح حضور زنان در جرگه مشورتی صلح.
خوشحالم. ترانو ریدون کوستا هم من نخبرونه هم دلته پای ترسیگی تر بیام پلوی الله سپارم د ازادی رادیو نور خبرونی ماشه.